اوردن کو د مشال د نور د نساته خبرونه په روستي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام لمومن سلامونه منې وخت 15 بجې شوي په دې غړي کې د امریکا په ولسمشري د انتخاباتو تاسو ته نیخ پنيغه تازه معلومات درکوو پر انتخاباتو سیړني هم لرو په پاکستان کې پر سیاست او قبایلی سیمو کې په درتي کمپلیکس هم راپور لرو او دغه راز نور یو شمېر موضوعات په هم تاسو ته وړاندې کوو خو تر هر څه مخکې ورزو ملي امیرزاده ته چې تاسو ته تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ټټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په انتخاباتو کې تر وخت مخکې او د شواهدو وړاندې کولو پرته د بریا دا وکړي په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي قومي ادارې فیصله کړې چې په هیواد کې دویم ټول بند نه لګوي او نن سهار هم د ناګورنو کاراباخ په سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د جګړې رپورټونه ورکړل شوي تفصیل په داسې حال کې چې د امریکا په مهمو ریاستونو کې د ووټونو شمیر روان دی د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په انتخاباتو کې د خپل سیال کاندید جوزف بایدن خلاف تر وخت مخکې د بریا داوا او د قانوني کاروایۍ دړکې کړې په پنسلوانیا ویسکانسن میشیګن او جورجیا کې لا هم د رایو شمیر روان دی او بشپړې نتیجې وروسته په ډاګه کیږي په دې کې هغه لکونو رایې هم شامل دي چې خلکو د نومبر پر درېمه د انتخاباتو تر ورځ مخکې د ډاک له لارې اچولي بلخوا د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن ویلي چې باور یې کمپین د خپل هدف په لوري روان دی دا وخت انتخاباتو نتیجې پر مهمو ایالتونو منحصر دي چې پکې میشیګن پنسلوانیا او ویسکانسن شامل دي په دې دریو ایالتونو کې بریا ښایي د بایدن د کامیابۍ لپاره کافي وي ولسمشر ټرمپ تر انتخاباتو مخکې په بیا بیا او بې له ثبوته اشاره ورکړې وي چې د ډاک له لارې د ووټونو لا زیاتېدو سره د درغلۍ امکان زیاتېږي نوموړي د خپلې بریا د دعوې په دفاع کې له ثبوت ورکولو پرته ویلي چې دا له امریکا ولس سره دوکه ده ولسمشر واک نه لري چې د خپلې بریا دعوه وکړي ځکه چې په هر ریاست کې انتخاباتي چارواکي نتیجې اعلانوي بایدن هیله لرله چې په فلوریدا اوهای او شمالي کیرالاینا کې به بریا ترلاسه کړي چې ورسره به د ولسمشر ټرمپ د کامیابۍ امکان کم شوی وي خو نتیجو خوده چې په ځینو هغو ایالتونو کې ټرمپ له زیات ملاتړه برخمن دی چې تر انتخاباتو مخکې په نظر پوښتنو کې نه برېښېده د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ترڅنګ د کانګرس د دواړو جرګو د انتخاباتو نتیجې هم را روانې دي او شپې مهال ښکارېدل چې ډیموکراټانو د سنټ دوه مهمې چوکۍ ګټلې وي خو وروسته ریپبلیکنانو ورڅخه یوه وګټله له نتیجو ښکاري چې د سنټ کنټرول ترلاسه کولو لپاره د ډیموکراټ ګوند هیلې په کمېدو دي په عین وخت کې داسې برېښي چې ډیموکراټانو د استازو جرګې دننه خپل کنټرول پر ځای ساتلی خو لا روښانه نه ده چې آیا هغوی به د ځینو له وړاندویونو سره سم پکې خپل اکثریت پراخه کړی شي د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره ډیر مهم دی ځکه دا ولسمشر ته د دې صلاحیت ورکوي چې خپل ایجنډا په اسانۍ سره منظور کړي خلکو د نومبر په درېمه د امریکا د سینټ په سلو چوکو کې د دې 15 چوکو لپاره ووټونه واچول چې پکې ریپبلیکنانو د خپلو 23 چوکو او ډیموکرات ګوند په سینټ کې د 12 چوکو د بیا ګټلو هڅه کړې تر انتخاباتو مخکې ډیموکراټان په سینټ کې پاکلیت کوي ځکه چې دوی اوس سلویخ او ریپبلیکن ګوند 53 چوکې لرلې په سینټ کې د ریاتی ریپبلیکن ګوند مشر مچ مکانل په کنټکی ایالت کې د امریکا د بحري ځواکونو د پخوانی پایلټ پر پیاوړي کمپین سربېره په اسانه انتخابات وګټل اخوا ډیموکراټان په 2013 کې له منځمهاله انتخاباتو راهیسې په سازو جرګه کې واضح اکثریت لري په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي قومي ادارې فیصله کړې چې په هیواد کې د کورونا وایرس کیسونو زیاتېدو باوجود مکمل لاکډاون یا ټولبند نه عملي کوي دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې چې دغه غونډه کې وشوه په غونډه کې فیصله وشوه چې البته په هیواد کې د کورونا وایرس کیسونو په زیاتېدو سره په هغو سیمو کې د سمارټ لاکډاون یا جزوي ټولبند پالیسي عملي کیږي چېرته چې د وایرس کیسونه زیات دي د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ نګورنو کاراباخ په سر جګړه نن هم روانه وه دواړه خواوې په جګړه کې پر یو بل د برلاسي توپ دا ولري د لسیزو اوږدې جګړې په سر د جګړې د پیلېدو شپږ اوونۍ شوې دي په عین حال کې د روس په ګډون سیمه ییز طاقتور هیوادونه په هغو لارو چارو غور کوي چې ورسره د جګړې ادرولو ته لاره برابر شي له آذربایجانه د جلا شوې سیمې نګورنو کاراباخ په سر د سپتمبر 18 راهیسې په پیل شوې جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي دي چې پکې ولسي وګړي هم شامل دي د نومبر 4 په سهار ارمینیای لوري دا وکړه چې د یو ستراتیژیک خارګوټی شوشي د نیولو لپاره د آذربایجان عملیاتې پر شاتم بولی دي خو آذربایجان دغه دا رد کړی ده دا د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې ملیح امیزاده وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو په اړه تاسو ته تازه معلومات درکوو، او د امریکا انتخاباتو پر سیمه د ممکنه اثراتو په اړه د پوهانو نظر هم لرو.
یاره جز خو د دې قاعدې هم چې امریکا کې د هر چا حکومت راغی په پالیسي کې ډېر فرق نه راځي، یا که د پاکستان سره تعلقات وي که د بل ملک سره تعلقات وي.
یو کارپوه په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د جلسو په اړه وایي،
لیکن دغه وخت پاکستان ډیموکراتیک موومنت چې دی نو دا چې زه ورته ګورم اول ور داسې معلومیږي چې دا د اسټابلیشمنت د سپورټ په غیر دا وخت دا موومنت روان دی.
او په سواد کې د یو ساينسي نندارتون په اړه به هم خبر شي.
پدې تمغه ټول د دې لرننګ چې دا موږ اکټیویټي بیسډ هر کار موږ پدې باندې کوو، او بیا هغه دې چې دې لرننګ کیږي نو هغه دې ډېر زبردست کیږي، او دا موږ د فیوچر میکرز بجوړو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په امریکا کې د 2020 زیږیز کال د ولسمشریز انتخاباتو لپاره د وټونو شمیرلو بهیر روان دی. په انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د ریپبلیکن ګوند نوماندی، بلخوا د ډیموکرات ګوند له لوري پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د ولسمشری نوماندی. د نومبر 3 ولسمشریز انتخاباتو پر مهال خلکو په ګڼ شمیر کې رای وکارولی. بلخوا امریکایي ولسمشر د هیواد استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره اهم وټونه واچول. پر دې را تازه معلومات اخلو په واشنگتن کې د ډیور ډیول ایډیټر افتخار حسین چې همدا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. افتخار، ډیر ډیر سلام شي.
مننه مننه
ستاسو. سیاحت مخری خوب ستاسو شوې ستې کې څنګه؟
او په یقینا نوم د 13 سلیری ساتونه بلکې زیات زبده وایم چې ودی شویم نه یو، او دغه چې کم ورسته پرمختیاوی دي انتخاباتو کې د امریکا نو خپل اوریدونکو کتونکو لپاره هم دغه رپورټونه تیارو او معلومات راغونډو او سره شریکو.
ډیر مننه چې موږ ته هم وخت راکو. افتخار، اول د ولسمشری د انتخاباتو د نتیجو په اړه معلومات راکړي. مننه بوي.
یقینا دا سیده چې دغه انتخابات خو دلته د امریکا په وخت بیګا چې کله د وټونو دغه لړۍ چې کومه واغه سره ورسېده او بیا شمیره پیل شوه، نو دغه شمیره لا اوس هم روانه ده. ځینې ایالتونو نتیجې راغلي دي خو د ځینو لا نه دي راغلي، او دا غي خپل وجوهات دي چې ولې نه دي راغلي. چې کوم نتیجې راغلي دي په هغه کې دواړو کاندیدانو چې نه یو شمیر زیاتره اغه ایالتونه چې کم دیموکراتانو سره بوړاندې نو اغه خپل ګټلې دي، او د غرنګي چې کم د ریپبلیکنز روایتي خپل ایالتونه دي او چرته د دوی ووټ زیات ګټلې دي. خو یو چې پکې دا څه کار شوه دی چې د وړاندې نه د ریپبلیکنز او دیموکراتو ګټلې غیر زونا دي، خو ولې په دې ځغل کې یو ډېر مهم ایالت چې کم ګڼل کېدو هغه فلوریدا. نو فلوریدا چې دی هغه یو واری بیا صدر ډونلډ ترامپ ګټلې دي. اوس چې دا وخت دغه درای شمیر روانه ده، او دا چې کوم مهم ریاستونه دي او کوم ایالتونه دي او کوم به د دې ځغل فیصله کوي، نو زه به تاسو ته وایم چې په هغه کې دغه د وټونو شمیره روانه ده، او دغه ایالتونه نمونه به خپل اوریدونکو ته تاسو وایم چې دا میشیګن دی، پنسلوانیا دا خاص کر دغه چې کوم دی، او په دې کې اوهایو وا هغه اوهایو چې دا نو هغه صدر ډونلډ ترامپ ګټلې ده، او وینسکانسن یو ډېر مهم ایالت دی. نو دا دریو کې اوسې دی، نو دا ځغل چې دی ډېر سر په سر دی یو بل سره روان دي. ځینې ځینو کې ډونلډ ترامپ مخکې دی، په ځینو کې جو بایدن مخکې دی.
دا تاسو چې کوم ایالتونه یاد کړل لکه جارجیا، میشیګن، نارت کیرولاینا، پنسلوانیا او وسکانسن، دغه راز نواډا، دا هغه شپږ ایالتونه دي چې دا ډېر مهم ګڼل کیږي. وجه سره ستاسو په خیال باندې
په دې کې دا د چې د دوی سوینګ سټیټس، سوینګ سټیټس په انګریزي جبکه د پورتو زمنګا په اصطلاح به زه دا ووایم چې په دې کې دا فیصله نه شوې د وړاندې نه چې آیا دوی به چاله ووټ ورکوي، او په دې کې دا ځغل چې دی دغه مقابله دا ډېره سخته وي د دواړو ګوندونو ترمنځ، ډیموکراتیک ریپبلیک. او که موږ وګورو نو اخیرانه چې کوم د کمپاین ورځې وي د دواړو کاندیدانو لخوا، که صدر ډونالډ ټرمپ او که جو بایدن، نو دا هم دوی الته کې تیری کړي دي، او د هغې وکرانو ته رایا چونکو ته دغه اپیل کول چې دوی ته ووټ ورکړي، د خپلې پالیسۍ ورته غړغټه کې بیانول چې ولې دوی له ووټ ورکړي. نو دې په دې کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا د وړاندې نه فیصله شوې نه وي، او په دې کې دا پته نه لګي چې دوی به چاله ووټ ورکوي. او بیا دویمه دا ده چې الیکټورل کالج چې دوی څه ته وایي، یعنی د هر ایالت چې کوم خپل د وړاندې نه آئین د لاندې ټاکل شوي نماینده ګان دي، کوم چې بیا هغه ټول راجم شي څومره وګټلی شي او بیا صدر ته هغې ووټ ورکوي او د هغه په انتخاب کېږي، نو په هغې کې دغه شمېره ډېره مهمه وي. که فرض کا ستا سره دغه شمېره کمه وي د یو کاندید په هیڅ، نو د دې درې څلور ایالتونو نمائندگانو شمیره چې تاسو اړخت شي نو ستاسو توله درنه شي او بیا دغه زغل ګټل آسان شي.
سم افتخار دا هم راتو چې د استادو جرګې او مشرانو جرګې یا د سنټ د انتخاباتو نتیجې په کم پړاو کې دي.
دا سیده چې دا خو دلته څلور دی، څلور سوه پنځه دیرش چې کم د هاوس لپاره، یعنی زبدوم چې د پارلمان چې کومه کوزه برخه ده د کانګرس، هغه لپاره هم انتخابات روانو د دې سره سره، او 15 د سنټ کومه چې بره برخه ده د پارلمان، دا هغه لپاره هم پکې انتخاباتو. د دغه نتیجې لا ډېر نه دی راغلي، خو په ځنه زینو کې دا ځغل ځکه مهم ګڼل کېږي که صدر د یوې پارټۍ راشي او په کانګرس کې او سنټ کې ورسره بیا واک اختیار او نمائندگان د بلې پارټۍ راشي، نو دا بیا ډېر مهم ګڼل کېږي. نو په دغو کې 15 سنټران چې کم دي دا به د دوی په فیصله کېږي، خو په سنټ کې دا وخت د ریپبلیکن ګوند اکثریت ته دا وی سره 350 غړي دي او د ډیموکراټانو سره 350، دا ټول چې راجمع کې نو دا یو سلوي. نو په دغه باندې لا رایش میر چې دا چمیر روانه ده او د دې فیصلې لا هغه سي نه دي مخې ته راغلي.
سم افتخار دا هم راتو چې څه معلومات لري چې د وټونو اچولو بهیر په ټولو ایالتونو کې سر ته رسیدلی که څنګه؟
دا سیده چې په رسمي ډول دا بیګا 9 بجې او په ځینې ځایونو کې تر 10 بجو پورې جاری و، خو دلته کې اوس هغه شپه تېره شوې او ورځ ده. په امریکا کې تقریبا په باندې 9 بجې دي د سهار، نو دغه شپه تېره شوې ده، دا ووټ اچول ختم شوي دي، رایه پیل شوي دي، خو په رایه شمېر نو هغه ځکه اوس اوږد وخت خلی چې اکثره ایالتونو کې ډیرو خلکو داسې کړي دي چې هغوی خپل ووټ د ډاک تلاري لیګل دي. نو پرونم داسې شوی دي چې د ډاک تلاري لیګل شوی دي، نو بیا په هغه باندې چارواکو ویلي دي که چېرې د نهې د ورځ د نومبر د درېمې د ډاک د سټمپ په دې باندې د دقیقې ورځې لګېدلې او درې ورځې پس هم دوی ته میلاو شي، نو هغه به هم شمارل کېږي. نو دغه شمیره چې د اوس د نور کله په پرتله کې موږ وګورو دا به اوږد وخت خلی، او دا هغه وجه مداره چې دا ځل د کورونا وایرس له امله په دې انتخاباتو کې دوه شیان مختلف یو دا چې ارلی ووټینګ ورته دی، یعنی د وړاندې نه ووټونه اچول. په اونو یو هفتو وړاندې دا ووټونه پیل شوي، موږ به کتل چې خلک به په قطارونو کې ولاړو او د درېمې دغه مخصوصې نیټې نه وړاندې به خپل ووټونه اچول، او ډېرو بیا د ډاکټلارې حمله کې لیدي.
افتخار دا هم راته په لنډو کې وایي چې حتمي رسمي نتیجې به کله ستاسو په خیال باندې مختره شي؟
یره دا ډیره قوي پوښتنه ده، ډیره کره پوښتنه ده چې د هر چا په ذهنونو کې ده، خو دې ته کوم چا هیڅ ځواب نه دی ویلی. هغه خلکو چې څوک تا وټونه شماري دلته، او دا یو تن نه دی، دا یو چارواکی نه دی او یو ایالت نه دی، دا ډیر دی. نو دا به وخت خلی، موږ په مطبوعاتو کې داسې اورېدل دي کتلې موږ دي دلته په امریکا کې په خپل وایس اف امریکا کې وروستي معلومات دغه ورکړی شوي دي چې دا کېدای شي ورځې واخلي، او د هغې اوس معلومات نشته دی. نو دا شمېره چې ده تر څو پورې پوره شي نو بیا به پته لګي.
سمه افتخار، ډېر زیات وبخښئ ستاسو وخت مو واخیست، خو یوه بله پوښتنه هغه هم دا ده چې د ولسمشرۍ چې کوم کاندیدان دي هغوی څه څرګندونې کړي دي په دې وروستیو کې؟
یقینا دوی خو دا ټول شپه بیګا هم منګ ویختو دلته اوس سار شوی دی. نو دا الیکشن د انتخاباتو چې کومه نتیجه راتللې نو هغه خو لا پوره نه دی راغلی، خو د ځینې ایالتونو راغلی دی. نو په وایټ هاوس کې خپل ډونالد ټرمپ چې دی دغه څرګندونې کړې دي چې یاره زه یې ګټم، او بیا یې دام ویلي دي چې دا کم ووټونه د ډاک ته لارې اوس روان دي، د شمیره د ودرولی شي او زه به سپریم کورت ته ځم. هغه دا ویلي. جو بایدن چې کم کورنۍ ایالت ته دلیویر په هغې کې دی په خپله و، او بیا بهر هم راوتی په ګاډي کې او خلکو سره خبرې کړې دي، ویلي دي چې منګ به ګټو خو تاسو چې دی نو صبر او زغم نه کار واخلئ. نو د دوی دغه وروستۍ ټولې خبرې مهم ټکي چې دي هغه خپلو خلکو ته اوټرانو ته رایه چونکو ته دغه پیغام ورکړی دی.
ډېره زیاته مننه افتخار یو جهان من استاسینا د وخت را کول.
مننه
اودونکو دا موږ سره په واشنگټن کې د ډیو ریډیو ایډیټر افتخار حسین تاسې د دوی نه واوردل چې په امریکا کې د ولسمشری انتخابات او دغه راز بیا د استازو جرګې او مشرانو جرګې یا د سنټ د انتخابات تو نتیجې په څه ډول باندې دي، هلته کې څه ماحول جوړ دی، هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. په امریکا کې د نومبر درېیمې ولسمشری انتخابات تو نتیجې څو ورځې وخت نیسي، خو دا ځل د پخوا پرتله ګڼو خلکو په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دې ولسمشریز انتخاباتو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند نوماندې، بلخوا د ډیموکرات ګوند له لوري پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د ولسمشری نوماندې، بلخوا امریکایي ولس د دې هیواد استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره اهم وټونه واچول. احمد شاه زمي په نیویارک کې له شنونکي جنگیر خټک سره خبرې کړې او په لومړي سر کې یې له هغه پوښتنه کړې چې دا ځل انتخابات له پخوانیو هغو څومره اولی بیل وو.
یو خدا او شول چې یو داسې دور کې او شول چې کلا امریکا یو د وبا دور نه تیریږي، او بیا اقتصادي ستونزې بیل دي ځکه چې هغه هم دې سره تړلې. نو دا خو یو دا، او بیا دویم دا ده چې امریکې ووټرانو تر مخه چې کم سوالونه دي هغه هم ډېر لوی لوی دي. کیو طرف ته صدر ټرمپ خپل یو پلانس او تګلارې لري ملک ترقی د پاره او د خلکو خوشحالۍ د پاره، نو بل طرف ته جو بایدن چې کم د هغه په مقابله کې لګیا دی د ټاکنو کې ولاړ دی، هغه هم خپل یو سوچ فکر او تګلارې لري. نو خلکو سره یو دوه مختلف قسم ته تګلارې دي، او هغه مطابق خلکو خپل رایې چولې ده. او اوس دا پته به لګي چې د دې نتیجو ځکه چې نتایج خلا اوس هم را روان دي، په تر اوسه چې سو شیزونه شوي دي هغه دا دي چې ګوره ریکارډ نمبر کې لکه چیرې هم امریکې کې د ټاکنو ورځې ناول یعنی پرون چې کله خلکو ووټ اچولو یا خپل رائے ورکوله هغه نه اول چیرې هم په امریکې تاریخ کې دومره لویه کچه باندې ووټونه نو راغلي چې څومره ډیزل راغلل، یعنی سل ملیونه نه زیات ووټونه د ووټ اچولو یعنی د الیکشن ورځې نه اول راغلي. او بیا ور سره دا چې کومه ګرم جوشي مونږ ولیدله خصوصي توګه باندې ځوانانو کې، او بیا نور رنگو نسل خلکو کې لکه تور پوستان شول، لاتینیان شول، یا نور آسیایی هیوادونو خلک شول چې کم دلته کډوال دي خپل کور ژوند کوي، هغه اټول د طرفه چې کومه ګرم جوشي ولیدل شول هغه هم د کتو قابل و.
مننه خټک صاحب، دلته یو پښتنه بل پیدا کیږي، هغه دا چې یو خو تاسو ویل چې د امریکا د لسیزو په تاریخ کې تر ټولو زیات خلکو دلته رایه وکاروله، آیا د دې رایه کارولو د زیاتوالي تر شا د ډاک للارې د رایه کارول یا د ووټ اچولو بهیر دی که ځین نور داسې عوامل ول چې هغوی خلک دې ته مجبور کړل چې دوی باید راووزي خپلې رایه وکاروي او د خپلې خوښې ولسمشر وټاکي؟
زما خیال دا دی چې دواړو امتزاج و، ځکه چې کرونا د وجې نه چکله ریاستونو مختلفو ایالتونو خلکو اسانتیا د پاره ارلی ووټنګ یا شخصي توګه باندې دا ووټ د الیکشن ورځې نه یو څو ورځې اول شخصي توګه باندې ووټ اچولو اجازه هم ورکړله، او بیا د ډاک د لارې ووټ اچولو اجازه هم وه، او ډېرو ایالتونو کې خو تقریبا څومره ووټرانو هر چا ته کور ته ډاک د لاره ووټ استول شوی و، هغې ته دا چوئس وچ هغې خپله په ذاتي شخصي توګه باندې ووټ اچول غواړي او که ډاک د لاره نو یو خدا و چې دې د وجه نه هم ډېر زیات دروند ووټ راغلو. او بیا ورسره دا چې لکه ما تاسو وې چې دو ټاکنو کې ډېر زیات ګرمجوشي ولیدې شو نه دواړو کاندیدانو طرفه, که صدر ټرمپ خبره وکړو او که جو بایدن خبره وکړو, دواړو د طرفه په دې کې ډېر زیات محنت هم شوې ده. زما په رایه کې دواړو طرفه ډېر بھرپور انتخابي مهم چلولې شوې ده او ډېر زیات تقریبا هر چرته دی کوشش کړی چې ځان ورسوي او ووټران دې تکانې کې چې هغوی د ټاکنو په ورځې بهر راوځي او ووټ واچوي.
مننه خټک صاحب. وروستۍ پوښتنه مې دا ده, که څه هم تاسو مخکې په خبرو کې وویل چې د دې انتخاباتو نتیجې به څو ورځې وخت واخلي ځکه دا د پخوانیو پرتله بیل دي, خو دلته زما پوښتنه دا ده چې د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول, لکه موږ د استازو جرګه ورته ویلی سو, بله د مشرانو جرګه یا سینټ, د هغوی دپاره هم خلک خپلې رایه کاروي, د دې کنټرول هم د ولسمشر دپاره ډېر مهم دی چې خپل ایجنډا په اسانۍ سره منظور کړي. نو د دغو د هاوس آف ریپرزنټیټیوز یا استازو جرګې او د سینټ یا د مشرانو جرګې د غړو انتخاب به څومره داواري بیل وي یا داواري به څه اثر به وي؟
زما خیال دی چې دا انتہائی مهم دی. هر چا فکر صدارتی ټاکنو باندې دی او هغه باندې توجه ډیر زیاته ده, او زه لکه دې بالکل تاسو د خبرې باندې اتفاق کوم چې دې طرف ته چې کومه توجه ده, چې کوم پکار ده, دې نه پکار چې دې نه هم زیاته وي, ولې چې صدر ټرمپ وګټي او که جو بایډن وګټي, دواړو په صورتونو کې هغه د کانګرس مرګرتیا او ملاتړ نه بغیر چې کوم خپل ایجنډا ده هغه مخکې ته نشي وړلې. نو لہذا تر اوسه پورې, یعنی د ټاکنو نه اول, دا هاوس آف ریپرزنټیټیوز یا استازو جرګه چې کومه ده, د دې کنټرول د ډیموکراتیک پارټۍ په کنټرول کې, او چې کوم سنا ده سنیټ هغه د ریپبلیکنز په کنټرول کې وا, او دا بوس قتل واړی چې هغه نتایج کم طرف ته دي, ولې چې هغه حمله کافی نتیجې پاتې دي او هغه کې پته لګی چې څوک دا سینټ کنټرول حاصلوي, خو چې هر څوک حاصلوي زما خیال دادی چې د دې اغیز د امریکې مستقبل کا پالیسۍ کاغه د کورنۍ پالیسو په حواله وي او کا خارجه پالیسۍ په حواله وي, دواړو باندې به د دې اغیز ډیر دروند وي. لہذا دا هم ډیر زیات مهمه ټاکنه دي.
اردن خدا او په نیویارک کې شنو کې جانګیر خټک چې زموږ همکار احمد شاه زمي ور سره د امریکا په انتخاباتو خبرې کړې وي. په دغه موضوع باندې یو بل راپور هم لرو, خود لکه ورچند ماخلو.
تبصری, شننې, خبرونه, رپورټونه,
عکسونه, ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو, پرون د نومبر په دریمه امریکایانو د دې لپاره رای واچولې چې په ډونلډ ټرمپ او جو بایډن کې یو د ځان لپاره ولسمشر وټاکي. ډونلډ ټرمپ چې د امریکا موجوده ولسمشر دی, د ریپبلیکن ګوند او جو بایډن د ډیموکرات ګوند غړی دی. دا چې ډونلډ ټرمپ په دویم وار یا جو بایډن په لومړي ځل د امریکا ولسمشر جوړ شي, نو د پاکستان, افغانستان, هندوستان او چین په اړه د امریکا ممکنه پالیسۍ څه کېدای شي, پر دې اړه مو په پاکستان کې له پوهانو سره خبرې کړې او دا راپور مو برابر کړی.
په لاهور کې د سیمای زو نړیوالو چارو پوه امتیاز علم وایي, د ډونلډ ټرمپ په حکومت کې د پاکستان او امریکا اړیکې ښې شوي, نو د پاکستان حکومت په غواړي چې ټرمپ بیا انتخابات وګټي, خو نوموړی وایي که جو بایډن یې هم وګټي نو د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې به همداسې ښې وي, ځکه چې امریکا به غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان مرسته جاری وي. امتیاز علم په سه شنبه مشال ډیو ته وویل هغه ته نخ کاری چې په دغه سیمه کې به د امریکا په تګلاره کې څه بدلون راشي او واشنگټن به له هندوستان سره خپل استراتیجیکي ملګرتیا ته دوام ورکوي.
که بایدن یا گٹی یو که ٹرمپ, خو خکاری نه چه دلتبا حالات بدل شی, زکر چه ده چین پا زد کی امریکا هند تا دیر نزده شده ده. امریکا بغواړي چې د تجارت نوې ټکنالوژي او کاپی رائټس پر سر پر چین خپل موجوده فشار ته دوام ورکړي, بلکې د چین خلاف په د بایډن حکومت نور هم سخت پوزیشن خپلوي.
بایډن کی حکومت زیاده سخت پوزیشن لے گی.
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرال ترد مسعود بیا وایي که څه هم د چین د کاروباري سرغړونو د مخنیوي لپاره به پر دې هیواد د هندوستان په مرسته د امریکا فشار جاری وي، خو تمه ده چې د بایدن په حکومت کې به د واشنگټن له بیجنګ سره تجارتي اړیکې ښې شي، ځکه چې جو بایدن پر دې پوه دی چې امریکا ته د خپل تجارت زیاتولو لپاره له چین سره اړیکې ښې کول ضروري دي. البته تلت مسعود په سه‌شنبه مشال ډیو ته وویل که جو بایدن ولسمشر شي نو کېدای شي چې په دغه سیمه کې د پاکستان ارزښت یو څه زیات شي.
پاکستان په حواله سره به زه دا ووایم چې د دې سیمې په اړه د جو بایدن پوهاوی ډیر ښه دی او هغه په افغان سوله کې د پاکستان له ارزښت خبر دی. له دې وجې هم د پاکستان اهمیت زیات دی چې دا یو ایټمي هیواد دی او بل دا چې له مسلمان هیوادونو سره یې هم اړیکې ښې دي. خو د پاکستان په اړه د امریکا د موجوده حکومت په پالیسیو کې به ډیر بدلون نه راځي، ځکه چې د ټرمپ په وړاندې د هند څومره اهمیت دی نو هغه د بایدن په وړاندې هم دی.
خو په سه شنبه له مشالو سره په خبرو کې د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد بیا وویل که جو بایدن د امریکا ولسمشر شو نو کېدای شي چې په پاکستان کې د حکومت لخوا په ولسي ټولنو او خبریالانو لګېدلي بندیزونه کم شي.
د دواړو ګوندونو د سیاسي امیدوارانو په پالیسیو کې ډیر فرق نه وي، خو په تیرو وختونو کې ډیموکرات ګوند په پاکستان کې د ولسی ټولنو او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کوششونه کړي دي. نو که بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای سي چې په پاکستان کې د حکومت لخوا پر ولسی ټولنو او خبریارانو پر لګیدلو بندیزونو د امریکا رویه سخت سي او دا به د عمران خان حکومت لپاره کوم ښه پیغام نه وي.
یادی وی چې پاکستان وایي په هیواد کې یو ولسی ټولنې او صحافت آزاد دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې او د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر بیا په سه‌شنبه له مشال ډیو سره په خبرو کې وویل هغه ته نخ کاری چې په امریکا کې د ولسمشر له بدلېدو سره به د دغې سیمې په اړه د امریکا په تګلاره کې کوم خاص بدلون راشي.
د دې قائل یم چې امریکا کې د هر چا حکومت راغی په پالیسی کې ډېر فرق نه راځي، یا که د پاکستان سره تعلقات وي که د بل ملک سره تعلقات وي، د چا خبره د 19-20 فرق په کې راځي. نور امریکا خپل یو سیټ پالیسی ده، هغه باندې چې هر پارټۍ سره راشي په هغه به کار کوي. مثال به درته افغانستان ووایم چې اول بوش صاحب چې وو یا کلینټن وو څه حالات څنګه پالیسی وا، بیا چې بوش راغی بیا پالیسی څنګه روانه وا، بیا چې بوش وخت تیر شو اوباما راغی نو خلکو وی چې اوباما سره خو به حالات ډېر بدل شي. هیڅ بدل نه شول، مغرنکا 19-20 فرق پالیسی چلے ده.
یادو څلورونو پوهانو ویل چې که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې هغه غواړي د روان کال د دسمبر 15 پورې ټول امریکایي پوځونه له افغانستان وباسي، خو د دوی په خبره بایدن به غواړي چې ځواکونه یې تر ډېر وخته په افغانستان کې پاتې شي، ځکه که یو خوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې نو بل خوا په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دوی دا هم ویل چې له ایران سره د امریکا او د نړۍ نورو طاقتورو هیوادونو اټومي تړون چې د ډیموکرات ګوند په پخوانی حکومت کې شوی وو، نو که د دې ګوند غړی جو بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې امریکا بیا په دغه تړون کې داخل او له ایران سره یې اړیکې ښې شي. یا تړون پر 2015 کال وشو چې له مخې یې ایران له خپل اټومي پروګرامه لاس پر سر شو او لویدیځوالو ورباندې لګولي بندیزونه نرم کړل، خو په 2013 کال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران له اټومي تړونه چې د په خبره له لومړۍ ورځې د خامیو ډک ته وځي.
پاکستان کې پوهان څنګه ګوري چې د امریکا د انتخاباتو با پر دغه سیمه څه ممکنه اثرات کېدای شي؟ اوریدونکو لږه شیبه کې 5:30 بجې کېدونکې دي او ملیح امیرزاده هم سټوډیو ته راغلي، نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډی زور.
په داسې حال کې چې د امریکا په مهمو ریاستونو کې د ووټونو شمیر روان دی، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په انتخاباتو کې د خپل سیال کاندید جوزف بایدن خلاف تر وخت مخکې د بریا دعوه او د قانوني کاروایۍ دړکې کړې. په پنسلوینیا، ویسکانسن، میشیګن او جورجیا کې لا هم د رایو شمیر روان دی او بشپړې نتیجې وروسته په ډاګه کیږي. بلخوا د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن ویلي چې په باور یې کمپین د خپل هدف پر لوري روان دی. دا وخت انتخاباتو نتیجې پر مهمو ایالتونو منحصرې دي چې پکې میشیګن، پنسلوینیا او ویسکانسن شامل دي. په دغو درې ایالتونو کې بریا ښایي د بایدن د کامیابۍ لپاره کافي وي. ولسمشر ټرمپ تر انتخاباتو مخکې په بیا بیا او بېله ثبوته اشاره ورکړې وې چې د ډاک له لارې د ووټونو له زیاتېدو سره د درغلۍ امکان زیاتېږي. په عین حال کې نواډا ویلي د نومبر تر 15 د ووټونو شمېرلو دروي، خو د دې تر شا یې لا وجه نه ده ښودلې. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو تر څنګ د کانګرس د دواړو جرګو د انتخاباتو نتیجې هم را روانې دي. شپې مهال ښکارېدل چې ډیموکراټانو د سنېټ دوه مهمې چوکۍ ګټلې وي، خو وروسته ریپبلیکنانو ورڅخه یوه وګټله. له نتیجو ښکاري چې د سنېټ کنټرول ترلاسه کولو لپاره د ډیموکرات ګوند هیلې په کمېدو دي. په عین وخت کې داسې برېښي چې ډیموکراټانو د استازو جرګې دننه خپل کنټرول په ځای ساتلی، خو لا نه ده روښانه چې آیا هغوی به د ځینو له وړاندویونو سره سم په کې خپل اکثریت پراخه کړی شي او که څنګه. ټولنیزو رسنیو، فیسبوک او ټویټر د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټونه او ویډیویي پیغامونه د فلاګ کولو د خپل اقدام دفاع کړې. ټویټر او فیسبوک د ولسمشر ټرمپ پیغامونه د وخت وړاندې ګرځولو سره فلاګ کړي. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 4 د ثبوتونو وړاندې کولو پرته د ووټونو د شمیر د مکمل کېدو وړاندې په انتخاباتو کې د درغلو تور پورې کړو. ټویټر نن په فوري توګه د ولسمشر ټرمپ دغه ټویټ خبرداری ورکړ او ورسره د غلطو معلوماتو نښه ولګوله. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي کمی ادارې فیصله کړې چې په هواد کې د کورونا وایرس کیسونو زیاتېدو باوجود مکمل لاکډاون یا ټول بند عملي کوي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې غونډه کې وشوه.
دا وملي هم زده چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په دې مې کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او په سوات کې د یو ساينسي نندارتون په اړه به هم خبر شي. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د دویمې چپې تر راتګ وروسته یو شمېر هیوادونو ټولبان اعلان کړی او لسونو ته یې پر احتیاطي لارښوونو د سخت عمل وینا هم کړي. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولبان اعلان شوی، بلخو د امریکا په یو شمېر ریاستونو کې د کورونا وایرس پیښې په داسې وخت زیاتې شوې چې د نومبر پر 3 په امریکا کې ولسمشریز انتخاباتو لپاره رای واچول شوې. په نور تفصیل فرخنده صدر کوي.
برتانیا چې په اروپا کې د کورونا وایرس له وجې تر ټولو زیاته د مړینې اشاره لري، په روانه میاشت کې نوې بندیزونه اعلان کړي دي. په برتانیا کې به د نومبر له 15 نیټې نه په ټول هیواد کې ټولبند عمل کیږي. د دغه نوي ټولبند له مخې خلکو ته بغیر له ضرورته له کورونا د بهر نه وتلو هدایات شوي دي او د نومبر له 15 نیټې څخه به رستورانونه او نور کاروباري مرکزونه تړلي وي، خو سکولونه او پوهنتونونه به خلاص وي. په برتانیا کې تر اوسه د کورونا وایرس له وجې 10,00,000 سوار لزر کسان ناروغه شوی دي او د مړو شمیر د شپږ سلويخت زرو نه اوړېدلی ده. په جرمني کې هم د نومبر له 2 نیټې نه د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر تر یوې میاشتې پورې نیمه ټولبند اعلان شوی دی. په پرتګال کې هم بیړنۍ حالت لګول شوی دی. د پرتګال د ولسمشر تر مخه بیړنۍ حالت دی د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر اعلان کړي. بلخوا یونان پر خپلو شمالي سیمو کې تر 2 اونیو پورې ټولبند اعلان کړي او ټول پروازونه هم ځنډولي دي. د اټلي چارواکي وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو سره پر نوي ټولبند لګولو فکر کوي. اټلی په اروپا کې یو په هغو هیوادونو کې دی چې د کورونا وایرس له وجې پکې د ناروغانو او مړو شمېره تر ټولو زیاته ده. بلخوا په چین کې د یوې 18 کلنې جینۍ د کورونا ټیسټ مثبت راتلو وروسته یو ځل بیا د یو شمېر خلکو د کورونا وایرس ټیسټونه پیل شوي دي. چینایي چارواکي وایي د غربي چین په یو کلي کې د ګڼو خلکو ټیسټونه پیل کړي دي. کورونا وایرس تیر کال لومړی په چین کې رپورټ شوی و او له دغې وروسته له نړۍ ته خور شوې دي. په استرالیا کې په تیرو سلی رښتو ساتونکو کې د کورونا وایرس یو پیښه ثبت شوې. دا په تیرو 2 اونیو کې لومړی د کورونا وایرس داسې پیښه ده چې په مقامي توګه یو تن ته لګېدلې ده. خو په کوینزلند صوبه کې چارواکي وایي دغلته په شپږو کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوې او دغه ټول له بهر هیوادونو راستانه شوي وو چې دا مهال په کرنټین مرکزونو کې دي. بلخوا په آسټریلیا کې په یو شمېر سیمو کې په ټول بند او د خلکو په تګ راتګ کې نرمي اعلان شوې ده. امریکا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې تر ټولو زیات متاثر شوی هیواد دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په امریکا کې دغه وایرس له وجې 200,000 باندې 1,500 کسان مړه شوي دي او د ناروغانو شمیره 290,000 باندې 290,000 ته رسیدلې ده. د نومبر تر درېمې په ټوله نړۍ کې د کورونا د ناروغانو شمیره څه باندې 4,09,000 ته رسیدلې ده او دغه وایرس تر اوسه 3,00,000 باندې 4,500 کسان رغېدلې دي.
دا پرخند سره چې تاسو ته یې په نړۍ کې د کورونا وبا په اړه معلومات درکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په قبایلي ضلعو کې جوډیشل کمپلیکس یا عدالتي ودانۍ جوړولو لپاره لږ تر لږه 19 ارب روپو منظوري ورکړل شوې او په هر ضلع او تحصیل کې به دا ودانۍ جوړیږي. بلخوا ځایي ولس وایي دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي خو باید چې بیا په عدالتونو کې د دوی مقدمې په تیزۍ سره وچلول شي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریاله فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا پلاننګ او ډیولپمنټ محکمې لخوا په جاری کړل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې حکومت په وو نو قبایلي ضلعو کې په هر ضلع کې ډیسټریکټ جوډیشل کمپلیکس او 25 تحصیلونو کې تحصیل جوډیشل کمپلیکس یا عدالتي چارو لپاره ودانۍ جوړوي. ډیسټریکټ جوډیشل کمپلیکس به په سل کنال ځمکه او تحصیل جوډیشل کمپلیکس به په 1.5 کنال ځمکه باندې جوړوي او په دې دواړو منصوبو به 19 ارب روپۍ لګښت راځي. د خیبر ضلع یو فعال نورنګ پردی مشال ریډیو ته وایي دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي خو په کار ده بیا په عدالتونو کې مقدمې د ځنډ ښکار نشي او اورېدنه تند کړل شي.
عدالتونو لپاره چې وسرا وسرا خپل بلډینګونه جوړ شي خو دغه سره وسرا وسرا یو دا شیدای چې لکه کما د ایف سی آر یا د پورټیکل په دور کې کما جرګا به کېدله تیزی سره نو عدالت بلډینګ به جوړ کی په تحصیل کې به مونږ ولګای خو وسرا وسرا دا پکور دي چې پیسې لیم تیز روانه شي ځکه چې کچارو مثال نشي لکه وس کچارې دی بس ورسا او تاریخ پکېږي نو دا خو ډېر به انتهایی سہولات به شي ځکه چې مونږ تیرو تحصیل کې ولته ولګیږي خو خلکو لبه دا سنتیا په جوړ شي چې تیرونه به خلک مال ته به دا مسله کور په کور باندې کور کې به شي وتا نو دغه زوی د تکلیف نه به خلوشي دا ډېره د خوشحالي خبره او ای باړې په تحصیل کې چې خپل بلډینګ جوړ شي په تحصیل کې عدالت ولګیږي او دغه خلکو لبه سہولات شي خو سہولات به اول جوړ شي چې ورسره پیسې په تیزی سره روانه شي نو دا باندې ان شاء الله چې مونږ په خوشحالم یو او په خوشحالي کوم او عوام لپاره ډېر زیات سہولات ملويږي په دا باندې.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس اوس هم په زیاتره قبایلي ضلعو کې دننه عدالتي ودانۍ نشته او عدالتونه په بندوبستي ضلعو کې شروع کړل شوي او قبایلي ولس خپلو مقدمو لپاره هلته ورځي او په سفر کولو مجبور دي. د جمرود یو فعال منظور پردی وایي موجوده وخت کې د خیبر ضلع عدالت په پیښور هیتبات کې پرانستل شوی او چې خلک ورځي نو ډیر مشکل سره مخ کیږي.
د عدالت دفتر دی هغه په پیښور حیدآباد فرسیون کې دی هغه د ضلع نه بهر دی د باړې د جم د شلمان د ملاګورو د خلکو چې کم کیسونه دي کمې مسلې دي هغه هلته ځي او ډیر مطلب دی پلیر کې ټرانسپورټ مسله وي بیا پلیر کې شیک پوسټونه دي نورې ډېرې مسلې دي دوسرا د خلک مخامخ دي چې هغه مطلب دا چې د خپل علاقې نه بلې ضلع لځي نو هغو ته ډېر زیات مشکلات وي او ډېرې ستونزې وي.
په 2013 کال کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې. هلته ایف سی آر او پولیټیکل ایجنټ نظام ختم شوی او عدالتونه ورغځېدلي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
اردوونکو په پاکستان کې د تیرې څه مودې راهیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جوړولو وروسته د حکومت خلاف جلسې پیل کړي او وایي چې د درغلیو په بنیاد راغلی وزیر اعظم د استعفا ورکړي. بلخو د حکومتي ګوند غړي او وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن په خپلو درغلیو پرده اچولو لپاره احتجاجونه او جلسې کوي. دا چې اپوزیشن او حکومت د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي او ترمنځ یې مذاکرات نه کیږي نو څه نتیجې به مخې ته راشي؟ په دې اړه زموږ همکار انیس اجمل له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی چې د سیاستوالانو په غږ پیلېږي.
اور اگر اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی حکومت قبول نہیں ہے.
سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مہنگائی کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے.
عمران خان استعفی دو گھر جاؤ.
عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د تیرې څه مودې راهیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه په یو بل د ناهلۍ او درغلیو تورونه لګوي او سخت بیانونه ورکوي، د سیاسي چارو پوهان وایي باید د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات وشي او دواړه خواوې د جمهوریت خوندیتوب او د سیاسي بحران مخنیوي لپاره کار وکړي. په پیښور کې د مشرق ټی وی بیرو چیف محمود جان بابر د نومبر په درېمه مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال د حکومت او اپوزیشن ترمنځ درزونه او اختلافات ډیر زیات شوي دي او باید حکومت خپلې ذمہواری پوره کولو سره د سیاسي تناو ختمولو لپاره کار وکړي.
اوس چې څومره هم غټ قوتونه دي په پاکستان کې سیاسي او هغه خلک چې کم د چا ترمنځ سوله کولی شي، هغه په دوه ګروپونو کې تقسیم دي. یو اړخ ته حکومت دی او بل طرف ته اپوزیشن دی. منځ کې ډوڅوک پاتې نه دي. دې وخت کې حکومت کوم ته چې مخامخ تیر کې انصاف دی، هغه حکومت او د هغې ملګري هغوی دغه رنګ حالات دې وخت کې زما په خیال جوړ شوي دي. د هغې د رویې نه چې اپوزیشن هغې ځان ډېر لرې بوتلو، د دې نه مخکې به چې کله به په پاکستان کې چا حکومت کولو نو هغې به ځان سره حکومت مخالف ډلې به هم سناسه حده پورې ځان سره بوتلې، خو دوی ورته صرف غله وي او دوی اړو دا مني نه چې دا سیاسي قوتونه دي په پاکستان کې. د دې عمرې ووټونه اغېستي یا د دې نه لږ غوندې کم ووټونه اغېستي دي. نو دې د وجې دې وخت په منځ کې اړڅوک پاتې نه دي چې د دې په منځ کې چرته خبره وکړي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو جمهوري تحریک د اکتوبر له 14 راهیسې د حکومت خلاف جلسې پیل کړې دي. دوی خپل لومړنۍ جلسه په ګوجرانواله کې کړې. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند او د اپوزیشن ګوند اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې د پی ڈی ایم جلسې ته ویلي وو چې موجوده حکومت د درغلیو په بنیاد راغلي او دوی به د حکومت خلاف په خپل دریځ کې بدلون نه راولي.
زمونږ د مجبور کولو هڅې وشوې چې د درغلیو په بنیاد راغلی حکومت تسلیم کړو، خو موږ د دړکونه نه ویریدو او نن هم په دې دریض ولاړ یو چې دا ګوډاګې حکومت نه منو.
په کوټه کې د ډان ورسپانې مشر سید علی شاه وایي چې باید حکومت او اپوزیشن د خبرو میز ته راوستل شي، ځکه چې د جلسو احتجاجي ناستو له وجې حکومتي ادارو ته د امنیت په ګډون نورې ستونزې مخې ته راتللی شي.
تیر وختو کې که موږ وګورو، هر وخت چې دلته د حکومت خلاف یا د اسټابلیشمنت خلاف یو تحریک چلېدلې دی، نو د هغه سره د یوې خوا یا له بلې خوا د اسټابلیشمنت خامخا سپورټ سره یې، لیکن دغه وخت پاکستان ډیموکراتیک مومنت چې دی، نو دا چې زه ورته ګورم اول ور داسې معلومیږي چې دا د اسټابلیشمنت د سپورټ په غیر دا وخت دا مومنت روان دی. په کار خدا دی چې ډایلاګ وسی. ځینې سینیئر چې کوم پارلیمنټریانس دي یا سیاستدانان دي، هغه داسې یو تجویز ورکوي چې په کار دا دی د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ یو سپیکرز کانفرنس راوبلل شي او دا یو قومي بیانیه ورکړي. نو دا به د حکومت دپاره او د اپوزیشن دپاره په کار دي د ټول دپاره قابل قبول وي. یعنی د اپوزیشن چې څه ګوندونه دي، هغه دا خبره کوي چې د جلسو څخه بعد به بیا د لانګ مارچ ته ځي، بیا به درنې ته ځي. نو اوس اسلام آباد رنګ ښار کې 4-5 لکه کسان چې جمع سي، نو زما په فکر سره دا به بیا ډېر غټ چیلنج وي د موجوده حکومت لپاره، زموږ د ادارو لپاره.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز د اکتوبر په 15 په کوټه کې جلسې ته ویلي چې موجوده حکومت جالي دی، د ولس ووټ ته عزت نه ورکوي او د ولس ستونزې لپامه غورځولي دي. دغه سره د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 2 په گلګت کې د وینا پر مهال ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د درغلیو ختمولو ویلي وو، خو اوس یې حکومت په خپل درغلي کوي. په پیښور کې خبر جاوید عزیز پیاوائی باید په پاکستان کې سیاسي مشران جمهوري اقدارو او روایتو ته پکتو بیانونه ورکړي او د احترام یو ماحول جوړول پکار دي.
13 یو 2-3 کالونه
یو کلچر جوړ شوی دی د رایول خلاف کنزل کول اغی ته بدرد ویل مختلف طریقے باندې د اغی انسل چې دی دا یو ډیر غلط کلچر په سیاست کې ډیولپ شوی دی یو خو ډسکرج کول پکار دی بل لیډرز ته یو رول پلی کول پکار دی د مشرانو چې دی خپل کشران پوی کی چې را کته د بل مشر بي عزت کې سبب استا مشر خامخا بي عزت کیږي اسپیشلی چې کم د حکومت پارٹی دا دی ته ډیر د صبر او د برداشت رول پکار دی او بلک تاسو ګره دا حکومت دا جماعتونه شته دي چې اغي تر اوسه پورې سافټ لانګویج استعمال کوي د یو بل ریسپیکټ کوي نو اغي لا را مخ کېدل پکار دی اغي له دا دواړه ګروپس کینول پکار دی
لپاره معاف کړل شي خو دې بداکار کله هم ونه کړی
یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے بلیک میل کرے اور میں ان کو این آر او دے دوں یا ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا
دا پاکستان اپوزیشن گندوں نے اتحاد لے وزیر اعظم عمران خان نہ دا استعفی غختنہ کوي خو وزیر اعظم بیا وای چې دا گندوں د ولس لپاره نه بلکې د خپلو درغلی او پټولو لپاره راوتی دي
بشال لډو ته وګستې دا وانی سجمل تاسو راپور وړاندې کوو ک اپوزیشن او حکومت همدغه راز پر یو بل تورونه لګوي او خپل منځي مذاکرات نه کینی نو څه نتیجې به مخ ته راشي اوردونکو یو وار بیا زو د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو په اړه تاسو ته معلومات درکو لګ شی به مخ کې منګه د ډیو ریډیو د ایډیټر افتخار حسین سره خبرې کړې وې پر دغه موضوع خو د خبرونو اخیری شیبو ته رسیدلې وې نو یو وار بیا تاسو ته معلومات درکو په امریکا کې د 2020 زیږیز کال د ولسمشریز انتخاباتو لپاره د وټونو شمیرلو بهیر روان دی په انتخاباتو کې ولسمشر ډونلډ ترامپ د ریپبلیکن ګوند نوماندې بلخوا د ډیموکرات ګوند له لوري پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د ولسمشری نوماندې د نومبر درېمې ولسمشریز انتخاباتو پر مهال خلکو په ګڼ شمیر کې رای وکارولې بلخوا امریکایي ولس د دې هیواد استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره اهم وټونه واچول دغه تازه معلومات اخلو په واشنگتن کې د ډیور ډیول خبريال رحمان بونیرینا چې رحمان بونیری همدا وخت د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس مخې ته موجود دی رحمان ډیر ډیر سړی مشه
مهرباني سر صاحب
ستاسو نه ډیره زیاته مننه رحمان دارته وی چې دغلته کې څه تصویر وړاندې کیږي د وایټ هاوس مخې ته څنګه حالات دي او د ولسمشری انتخاباتو د نتیجو په اړه څه ورستي معلومات دي مننه بوي
ایثار چې د ولسمشری چې کوم نتیجې دي هغه ته خو انتظار روان دي ځکه چې په ډیرو ریاستونو کې د وټونو شمیر چې دا هغه لا روان ده تر څو رسیدلې بلکې تم کیږي د راتلونکو جمعې پورې دا شمېر روان وي مثال په توګه په پنسلوینیا کې میشیګن کې او داسې نورو ریاستونو کې د وایټ هاوس مخې ته خو زه اوس په وایټ هاوس کې یم دلته یو څه خبر اعلان موجود دی چې هغه د صدارتي انتخاباتو د نتیجو کورش کوي لګیا دي صدر ډونلډ ټرمپ نن سحر وختي وینا کړې وه هغه په خپل وینا کې دا داوه کړې و چې هغه ته برتري تر لاسه ده بلې خوا ته چې کومه بایدن وینا کړې و هغه چې نتیجو ته انتظار پکار دی کې دې شي زو غټم کې دې شي ډونلډ ټرمپ غټي وایټ هاوس مخې ته دا وخت حالات چې دي اورس چې د معمول مطابق تا پرون چې کوم دلته مشکلات وو لارې بندې وي د وایټ هاوس ته تګ راتګ لپاره ټول لارې بندې کړې شوې نه هغه ازادي شي وي کاروبار شروع شوی دی او یخ سار دی په واشنگتن ڈی سی کې
سما ریماندار تو چې نواډا ایالت د غراز زینور ایالتونو لکه جارجیا میشیګن نارت کیرولاینا پنسلوینیا او ویسکانسن د دې نتیجې څومره مهمې دي ستاسو په خیال باندې
دا د ټولو مهمه ګڼل کیږي میشیګن نتیجا د ویسکانسن نتیجا دا مهمه ګڼل کیږي وجدار چې د وسپور چې کوم الکتورل کالج دی پای کې خو جو بایدن مخې ته دی هو د دغه کې د اوسه پورې شمارل شوی ووټونه کې صدې چې دا هغه د ټرمپ په حق کې روانه ده هو امریکا کې چې کوم ووټ ورکړل شوی دی د هوستل د لارې یا د خانې د لارې د هغه راتګ په دغه ریاستونو کې لار روان دی او دا شمیر په ملیونو کې خودل کیږي مثال په توګه په میشیګن کې هغه ډونلډ ټرمپ مخې ته دی خو هلته دا ویل کیږي چې لږ څه پورې د یو نیم ملیون نه زیات ووټونه چې دی هغه لا نه شمارل شوی دغه شان په پنسلوینیا کې هم دغه صورتحال ویل کیږي نو دا ټول مهم ریزلټ به هم د دې ریاستونو وي، ځکه چې په کومو ریاستونو کې ریپبلیکنز او التفاهو ګټلې ده یا په کومو کې ډیموکریټس او التفاهو ګټلې ده. یو نیم ریاست داسې شوی دی چې به کې لکه خلک دا فکر کوي چې هغه ډونلډ ټرمپ وګټل، لکه مثال په توګه فلوریډا. په فلوریډا کې بیټل فیلډ یا سخت مقابله ریاست ګڼل کېده، خو هلته ډونلډ ټرمپ زیاتره ووټونه واغستل. دغه شانتې په یو بل ریپبلیکن سټیټ وو اریزونا، چې هغه همیشه به ریپبلیکن ګټو، خدا زل هغه جو بایدن ګټلې ده. نو د نتیجو د اوسه پورې د دې انتخاباتو د وخت نه مخکې نتیجې ورکول چې دی هغه ممکن نه دي.
سمه رحمان دار، ته وو چې د ووټونو اچولو بهیر په ټولو ایالتونو کې سر ته رسیدلو که څنګه؟
بالکل پټول ایالتونو کې سر ته رسیدلې دي، عمل مکمل شوی دی. خو دا چې هغه ووټونه چا چې مخکې لیږلي وو هغه نه دي شمارل شوي، نو تر څو پورې ووټونه ټول شمارل شوي نه وي، دا نتیجې چې دي د تمام ریاستونو ځکه اظهار دي یا لاندې ورکړل شوي.
سمه، او د استادو جرګې او مشرانو جرګې یا د سینټ د انتخاباتو نتیجې په کم پړاو کې دي، هغې په اړه څه معلومات لري؟
هغه هم ډېر په یو دلچسپ مرحله کې دي. داسې فکر کېده چې سینټ چې دی، سنا چې ده، دا به دا ځل ډیموکریټس وګټي، خو د اوسه پورې په سنا کې هم دا معلومات نشي ورکول کېدی چې دی به څلور ریاستونو کې نزیله پاتې دي چې کوم ګوند چې دی هغه ګټلی شي. تر اوسه پورې خو ریپبلیکن یو سټیټ چې دی هغه د ډیموکریټس نه ګټلی دی، او دغه رنګ دغه صورتحال چې دی په دغه کې هم دی هاوس آف ریپرزنټیټیوز کې.
سما رحمان، که په لنډو کې زمونږ اوردونکو ته وایي چې لا هم سپات نه لګي چې حتمی او رسمي نتیجې خو معلومه نه ده چې کله به مخته راشي.
نه، لا د دې نتیجو خو اعلان که هر څو کاندیدان کولای شي خپل چاو ګټل چاو بللا، خو رسمي نتیجې چې د امریکا دا اول با الیکشن کمیشن اعلان یې، بیا به کانګرس تا، بیا به داغونه منظوري غسل کیږي، پدې کې میاش لګي رسمي نتیجو را تک کې. خو عمومي توګه به ولست د جمعې ورځې پورې پته ولګي چې انتخابات چا ګټلي.
سم، ډیر زیات هم نه ستاسو نه خو وختونه اوردونکو
هر کله
دا موږ سره د واشنگتن نه د ډیو ریډیو خبريال رحمان بونیرې چې تاسو یې هلته کې په امریکا کې د ولسمشریزه او دغه راز د استادو جرګې او مشرانو جرګې یا د سینټ د انتخاباتو په اړه معلومات درکول.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږستې اوریدونکو، اوس هم زو سوات ته. د سوات منګوره کې د یو شخصي تعلیمي ادارې سوات پبلک سکول تر سوري لاندې د سیمې زده کوونکو لپاره د کمپیوټر ټکنالوژي په وسیله د ساينسي ماډلو جوړولو نندارتون تابع شوی و چې پکې په سلګونو زده کوونکو برخه واخیسته، چې پکې جینکو زده کوونکو هم په خپل لاس جوړ کړی ساينسي ماډلونه نندارتون ته ایښودي وو. دغه نندارتون ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو. دا راپور یې لګلی.
د سوات پبلک سکول شپږم جمعه درې تنیزه ټولګي یو زده کوونکی منیزه علي چې د خپل ماډل په اړه ورغلی خلکو ته معلومات ورکوي، وایي
اردینو یو مین سرکټ ته پرې کې کوم موږ یوز کړی دا غل کوم ټول لکه هدایت هر څه ول ورکړي دي، دا کوم بیا د نور انستراکشن ورکړي چې بس تاسو دا ټایم شو لکه فور ایگزامپل موږ ته اوبو ورک کنه ټول بری کوم د بری له ماډیول یوز کړی دي. یو ریلی ماډیول ته لایټ سره کنیکټډ دي، بل دل ته موټر سره کنیکټ دي. تاسو ته پته چې موټر اوبو لکه برکه راخي جاي کنه، نو دلته هغه اوبو بر راخي جوړ دي لاندې دي چې بوټو زرا پېپ چې تل لګره بری کوم یو وخت کی سوري کړی دي کنه، نو دی نه یو یو ډراپ اوبو زی ریلا سره واټر هم بیسټ کیږي. تاسو دا اوګه نه دی شي دا اوګه دا او پیاز دي. تاسو موږ کله پروجیکټ سٹارټ کوو دا پای ټایم کوم نه الکړو په دې کې دا بدون نه وختو.
نن درتون کې یو شمیر هلکان اوس د کون کو هم برخه اغسته، خو پکې د ډیر شو نزياتو جنکو جوړ کړی شي ماډل په دغه توګه خوښ کړی شي چې دوی په خپل لاس جوړ کړی وي. دا کې یو بل از د کون کې ایمن عارف چې د بجلی د رڼا داسې ماډل جوړ کړی چې د بنی ادم پر اتلو رڼا لګي او چې څوک نوي نو بند شي. دا وایي
تاسو څنګه کمرې ته راځئ چې لایټون چې به ځاني کولاو شي؟ سر داسې دی یو خدای وړو د سیفټی لپاره دی، هوم سکیورټی لپاره دی، ایو دا غلا نه هو بچ کولای شي سر. څنګه موږ تاسو سره درته موږ چې په بانکونو کې لګولې په بانک کې چې موشن ډیټیکټر دې لګېدلې دا یو کنا نو سر چې هغه لکه فار ایگزامپل الته غل لاغ بانک هغه څنګه مومن پو کې لایک په هغه دا موشن ډیټیکټر په هغه کې دا کې ډیټیکټ وي کې ابزر بس تاسو
د دې کوونکو استاد او نندارتون تابع کوونکو ټولګي غړي زینب بهادر وای چې دوی هڅه کړي چې د کوونکو ته په کتابونو کې خوده لښې علم عملي کړي
په دې ته موږ ټول د دې لرننګ چې دې دا موږ اکټیویټي بیس کو هر کار موږ په دې باندې کوو او بیا غي دې چې دې لرننګ کیږي نو هغه دې ډېر زبردست کیږي او دا موږ د فیوچر میکرز بجوړو دا عمدہ ماشومان چې دې به زموږ د فیوچر سوسایټي بدې جوړایي او که داسې موږ دا جنې کې په کور کې کینو نو دا څه نه کیږي تاسو بدل ته ګوره او چې دا نور ماشومان کوم راغلي دې مخ کې دا څه نه وي خو دې موږ صرف یو هفته ټریننګ ورکو او هغه نه بعد تاسو د دې دا پروجیکټس کتی شي چې کم حد پورې دې
نندارتون په اخر ورځ ماډل جوړونکو زده کوونکو ته تعریفي سندونه د هغه مشرانو په لاس ورکړل شول کوم چې نندارتون ته ورغلي ول او د زده کوونکو د لاس جوړ کړی شوی ماډل یې په خپل ولیدلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس ته ژغورلی شي.
بشال لډیو ته وګورئ. اردوونکو، تاسو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په منځنۍ چپه 6.21 کیلو هرتز او لنډو چپو 2015 کیلو هرتز اوریدئ شئ. او تاسو زمګا چې کمی خبرونه دي هغه په mashalradio.com باندې هم اوریدئ شئ. زه بیا هم تاسو ته دوم چې د mashalradio د لومبي ورځې نواله تر اوسه پورې چې څومره هم خبرونه دي هغه تاسو په mashalradio.com کې اوریدئ شئ. د mashalradio په ویب پاڼه موږ تاسو لپاره خوندوري ویډیوګانې هم جوړې کړې دي، هغه هم کتئ شئ. دغه راز د mashalradio په فیسبوک پاڼه باندې هم موږ تاسو ته وخت په وخت تازه معلومات درکو. اوس هم د نورزی ناسا تخبرونو اخری شیبو تر رسیدلی یو دری منٹا کم شپگ بجی شوی لملیح امیزادا و رستی لڑخبو نورو.
په داسې حال کې چې د امریکا په مهمو ریاستونو کې د ووټونو شمیر روان دی، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په انتخاباتو کې د خپل سیال کاندید جوزف بایدن خلاف تر وخت مخکې د بریا داوا او د قانوني کاروای دړکې کړې. په پنسلوانیا، ویسکانسن، میشیګن او جورجیا کې لا هم د رایو شمیر روان دی او بشپړې نتیجې وروسته په ډاګه کیږي. په دې کې هغه لکونه رای شامل دي چې خلکو د نومبر په 3 د انتخاباتو تر ورځ مخکې د ډاک للارې اچولي. بلخوا د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن ویلي چې په باور یې کمپین یې د خپل هدف پر لور روان دی. دا وخت انتخابات نتیجې په مهمو ریاستونو منحصر دي چې پکې میشیګن، پنسلوانیا او ویسکانسن شامل دي. په دې دریو ایالتونو کې بریا ښایي د بایدن د کامیابۍ لپاره کافي وي. ولسمشر ټرمپ تر انتخاباتو مخکې په بیا بیا او بېله ثبوت اشاره ورکړې وي چې د ډاک له لارې د ووټونو لا زیاتېدو سره د درغلۍ امکان زیاتېږي. بلخوا نواډا ویلي د نومبر تر 15 د ووټونو شمیرلو دروي، خو د دې تر شا یې لا وجه نه ده ښودلې. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ترڅنګ د کانګرس د دواړو جرګو د انتخاباتو نتیجې هم را روانې دي. او شپې مهال ښکارېدل چې ډیموکراټانو د سینېټ دوه مهمې چوکۍ ګټلې وي، خو وروسته ریپبلیکنانو ورڅخه یوه وګټله. له نتیجو ښکاري چې د سینېټ کنټرول ترلاسه کولو لپاره د ډیموکراټ ګوند هیلې په کمېدو دي. په عین وخت کې داسې برېښي چې ډیموکراټانو د استازو جرګې دننه خپل کنټرول په ځای ساتلی، خو لا روښانه نه ده چې هغوی به د ځینو له وړاندوینو سره سم پکې خپل اکثریت پراخه کړی شي.
ټولنیزو رسنو فیسبوک او ټویټر د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټویټونه او ویډیوي پیغامونه د فلګ کولو د اقدام دفاع کړې ده. ټویټر او فیسبوک د ولسمشر ټرمپ پیغامونه د وخت وړاندې ګرځولو سره فلګ کړی. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 14مه د ثبوتونو وړاندې کولو پرته د ووټونو د شمیر مکملې دو وړاندې په انتخاباتو کې د درغلو تور پورې کړو. ټویټر نن په فوري توګه د ولسمشر ټرمپ دغه ټویټ خبرداري ورکړه او ورسره د غلطو معلوماتو نښه ولګوله. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي قومي ادارې فیصله کړې چې په هیواد کې د کورونا وایرس کیسونو زیاتېدو باوجود مکمل لاکډاون یا ټول بند نه عملي کوي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې ده.
همدې سره د مشال ریډونو زینه ست خبرونې پای ته ورسېدې. پر همدې څپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې اوریدئ شئ. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو واري بیا زموږ خبرونې پیلېږي. تر هغه خپل قربا اسلام محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله په امان. ښه وختونه.